السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره $3 میلیونه ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې دا مالي مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت ښه والي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي دي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین ام سی سی شرکت د مسعینه کان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یو طرحه ورسپارلې ده. د چین ام سی سی شرکت په 1980 لمریز کال د افغانستان د همغه محل حکومت سره د عینک د مسو د کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل شوی، بلکې لوغو شرطونو په شار شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلی وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤولانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان کې خلکو شکایت کړی دی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلي دي. د عینک د مسو کان د لوګر ولایت په مداغې ولسوالۍ کې دی او د زیرمو ارزښت یې شاوخوا $50 میلیارد اټکل کیږي. د یمن د جنوب د بیلتنپالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د حضرموت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی دی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت ته به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړ برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاضي ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلي مې ومنې درنو سکون کو هله دا چې روغ او جوړ به سه وخت په موتور دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ول سم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح خلاص تویم، په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي. درنو سکون کو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شو تاسو د مغول او د وکمنی اړوند معلومات لسته راوړو. مغول په اصل کې د ژرپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځ او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل، او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي. یو ډیر ساده ژوند یې درلودي تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی شکیل وو، یعنی سره له دې چې دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو، خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و، تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې شکیل وو. وروسته بیا د دمړینې څخه د نوموړي سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړه او شخړه چې دی هغه تر یو حد سره له منځه یوسي. بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د دوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي، او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي، او دوی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا دلسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي. یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي، د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي، چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1422 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول، وروسته له دې بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې دی په افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي، د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخو باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغني زوی و، او د غوریانو د خوا دی په قلعه خسرګي کې ګمارل سوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سرلشکری و، یا د لشکر مشري په غاړه درلوده، چې بیا ترنګ چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدله، د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم وروسپارل سوه. ملک رکن الدین هم د خپلې 26 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډېره پاملرنه کوله، او هغه یې خپل ځایناستی ټاکلی و. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی و، یعنی د لور د خوال مسی و، چې بیا د ده ځایناستی دی ټاکل کېږي، او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي، او د مغولو د دغه کار د دغه کار د باعث چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري وروسپاري، چې د افغانستان یو مهمه برخه د سند تر سند پورې هم په همدغه کې شامل و، چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1434 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل سو، او په دې ترتیب سره د آلکرت دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځېدله. او آلکرت امیران شمیر چې و هغه تقریبا 8 کسان وو، او دوی 10 کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ده ځایناستي ته راځو. راځو تیمور ګورکاني پیشنو، او دا چې د هغه ځایناستي څوک دي. مورخونو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسولی دی، چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1416 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږېدلی دی، او دی په تر 1418 کال پورې د تیمور د ژوند په حقله مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې دی په کوچنیوالي هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و، په غشي وشتلو باندې دی بوخت و. مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي، او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي اسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدی، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر ماورا نهر ته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري او د دغه څخه وروسته بیا د ده شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډیرو برخو کې یا د ماورانهر ډیرې برخې پراخه سولې ده. د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورګاني یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یوه امیر یعنی امیر حسین قزګاني خور یې خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د ده د خپل لقب دغه د زوم یا ګورګاني لقب دی واخیستی. او تیمور د امیر حسین قزغنی په مرسته سره د ماورانه هر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل. او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی ووژي نو د ماورانه هر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته. تیمور بیا د 1903 قمري کال څخه تر 1901 قمري کال کلونو په منځ کې څلور وارې د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه یې رنګ یا هغه یې د منځه یوړې. مغولستان او قبقاش دشته هم فتح کړل او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومېدی هغه یې د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولېږي او خپله هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. دی به هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړ. یعنې په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دول ور ده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان فقیهان او پوهان دوی په جبري توګه د سبز شهر ته ولېږدول سوه. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غصې څخه په امن کې پاتې سو. خو بیا په 1503 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو. او د الارت کورنۍ کومه لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپله په نوشت کلنه واکمنۍ کې د خپلو ډیرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او مسکو د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لویې امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې. او بالاخره بیا تیمور په 1908 قمري کال کې د 21 کلونو په عمر باندې مړ سو. د مړینې په وخت کې بیا د 16 زامن او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د ده څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د په خپل ژوند کې یعنې هغه وخت چې ژوندی و هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي وه د خپلو زامنو ترمنځ وویشل. او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمنۍ ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وه. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنې کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، ښارونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنې دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغېزه وکړه. او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغېزې په فرهنګي برخه کې هم اغېزې درلودې او دغه اغېزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې ترڅنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه هماغه خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې ترڅنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول، او د همدغه عمل موږ ویلی سو چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزي آسیا د پوند یعنی صحراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې وه هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماري چارو ته ډېره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ میرزا او همدارنګه د هغه د شیزي ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډېر روښانه او ارزښتناکه آثار رامنځته شول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماري ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د هغو څخه د هغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروي، ملا محمد ابراهیم غبار، او د فضلو او د شاعرو ښځو د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر یې وایه، او مهر نسا چې تخلص یې مهری و او په هرات کې دا اوسېدله، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهوره علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلي وو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره له حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه ونی که هریمه منی درنو سکونکو، هله د چروغ او جوړ به یاست وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره غلاست وایم. هله د چین نورس هم د لوست اخر نشي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټ واخلي. نن مو لوست د تیری او ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لدی. په تیر لوست کې اخرینی موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لوا، او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګېږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکاني نه میاشتې واکمني په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن و، او دغه نه میاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه و، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار و چې د دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همهغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د اماني دورې د سپهسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران، قبایل او استاد هم هغه مهال موجود و، او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم، زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و، او دا دی زه نن ورځ ما دغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویل، په لوړ اواز سره وویل چې لویې جرګې ته اړتیا نشته، زموج پاچا یست د مجلس نه نور غړو بیا ول چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځین نور غړي همسته څنګه چې هغه د سپاسالار سره غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکی یا لونګی جوړي او د تاج او جوغه په ډول سره جوړي چې محمد نادر خان هم دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي د محمد نادر شاه د پاچاهي دوره بیا د امان الله خان او د کلکاني حبیب الله د دواړو پخواني دورو سره ډېر توپیر درلودی دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر نه هم د کلکاني حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول د کابل تیبي ښوونځی چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه د کابل ادبي انجمن رامنځته شو کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ شو او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول او په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه ترسره شول په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني عالمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري یعنې دیني عالمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي نادر شاه خپل یو باکلتوره شخص او په همدې توګه د غوښتل چې هغه ځانونه چې هغه په مخکنی دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوی و یا کلتور ته زیان رسیدلی و هغه ځانونه لیرې کړي او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپل د زده کوونکو په سینې باندې میډال لګوي او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهي په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدي هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په اتم تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې میډالونه ورکول د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنۍ دوره پای ته رسیږي راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د په لاس کې ورکول شوې نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودې چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و هیڅ قانون شتون نه درلودې هماغه و چې د دې هیواد قانونیت په فکر کې سو چې قانون رامنځته کړي او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي تر هغه وخت پورې دغه دولت نه وځد چې د هیواد یا دغه دولت لري بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل هغه باندې هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل شو او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 هم ورس کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب شو چې همدغه قانون پر بنسټ به د ملي شورا انتخابات په 1909 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي ول افغانستان قانون پیدا کې او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې مختتله د هغه ځای چې بیا نادر شاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چینې کې اړیکې ولري او شي اړیکې د هغو سره ټینګې کړي نو غوښتل یې چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل شي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین شي نو په دغه برخه کې د هغو سره له مخکې مشوره کېدله او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیر رهبر او یوش مر خبیر او پو خلق چی کافی او مسلکی تجربه پدغه برخه کی دلوده د هلته په دولت کی هغه توانډ ورکړه او د کابل بازار شریف هرات کندهار لوی لاري هم جوړستولې ځین شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شو پنګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکي او په همدې توګه پیسه دوی راکچي پیسه راوستلې په کار باندې ولویدلې هغه پیسه چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلی وظیفه چې هغه د یادول وړ د چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګری او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودی زیاتره فابریکې جوړې کړې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیرې پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړې ترمیم شوې هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته شوي و په هیواد کې هغه یې ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپلو پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شوه ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېدې د دویم نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغېزې د بحران په لمه ځولو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او تر څنګ دا چې دغه دولت واکمني د هر څه ډول پیښېږي راځو وایي د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د مادې د پنځمې مادې سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړنۍ کلونه کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډیر ژر آسیا او نړی نور برخو ته هم ورسېدلې محمد هاشم خان چې شتر تدبیر یې درلود نه یوازې دا چې افغانستان د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزې وکړلې پر شوروي اتحاد المان حمله د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې هغه قطسولې د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګري ټټی کې تر ورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده ترڅنګ وارداتي توکو د کمی له امله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به لوړې سولې دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او د داچې بي کنټرول کې او به تنظیم کړي دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ شو راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تور سپارل شوی وي د هغه د غوښتنې د مخې دا هغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشف ورور سپاسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي بیا هغه وکاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکازوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي اقتصادي او ټولنیز اړخه په خپل شو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېری هڅې وکړي د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمختو لاړې د سرکونو جوړول هم پیل سول د کابل کندهار سپین بولدک تر من سرکونه جوړ سول د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشکنه خود سرکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د ډبرو سکاره په پوره اندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل، او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سوه. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې، چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چارې د هغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دا فابریکه نوره هم پرمختللې سول، او تر څنګه د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولی سوی د تولیداتو کچه یې لوړه سي، او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته یې میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړنی اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل، چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برېښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی، او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کېږي، نو نسي کولی چې دغه د اقتصادي پلان عملي کړي. وروسته بیا محمد داود خان مستعفي، او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل، او محمد داود خان وتوانېدی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډېر بریالیتوبونو په لاسته راوړلو سره دغه خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و، په دې هیله چې تر دغه وروستنۍ شېبو تاسو راسره مل پاتې سوي اوسئ، او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوستل تاسو به ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
د آزادی میلمه.
سلامونه ستړي مشه، د آزادی میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادی میلمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریا ځواک ده. بریا ځواک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدا چې بریا ځواک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولې، څه کارونه یې کړی دي، زده کړې لکم ځای پیل کړی دي، نور سرگرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور څه دي. نن د زده میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې، په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړي مشې، مننه دې چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنی و زکر کومو چه خونزی مو چرتا پایل کرده، او پیاد دیدی چه خونزی تا بولی بی؟
سلامون افتر دا جانه تاستا و دا ازادی را دیو بولو بلو ناوری دون کتا باری از واکی ما خوشحاله ایم چه تاستا رستای ما بلی و نیستاستا سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم، ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره، خپلې مورجانې اوس مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و، او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وایي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغه لور په دې ماشومتوب کې اتمان باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون چیرې زه ولایت مشخص کوم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کاسته، یا هغه یو فامیده پوه کاسته، یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي، هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې، ما یو ملګری و سنتین و چې وسم خوشبخته نو سره ارتباط لرم بعد له ډیر کلون چې مو ډیر وخت تیر کړی دی مکتب مو یو ځای شروع ختم مو پانتون مو شروع ختم مو وسم سره ارتباط کې مزما یو ډیر خوږه سنفی ملګری شریکه کوم چې خور نه ماته کوم نه ده اوس مې یادی چې زو سره ارتباط لرم او ما سره وسم خوشبخته نسته ده ډیر خوږه شریکه مې ور سره که چیرته نوم واخلم غلی فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه ایمدي ډاکټره ده هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم
د ملګرتیا مو ویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ کلونه کېږي په مخکې لدې نه چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسې وپوښتم دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کومه عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهاله وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي دوی ډېرې اړیکې سره نشي ساتلی یا نشي پاللی ستاسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده دومره اوږده مو پاللی یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي
بله بالکل که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نفره رسوي په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما دا په یو څه کې کېناستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوان له جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه دغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راده چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېر حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالی اړیکې راز په همدوی کې دی
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې
بلې زه دولسم صنف صرف ما په زابل ولایت کې ویلی دی ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مویله هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي تقریبا ما څلور پنځه کاله همالته پسې استاذي کړې له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت ته زه تللی یم هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم ام د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځي شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه ام د قندهار ولایت کې او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم
د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی په تېرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده
بله بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم زابل میشته کس وم که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي اندغو دی زابل ولایت دی نور ولایت دی ډېر دقیق معلومات لرم دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کندازون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېشن شوی دی خراب شوی دی په هم هم داسې وو نجونې چې دی خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درس و تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه یا مثال فرق که د صحت بخش کې وایم که د زده کړې تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې یعنې دوی خو دا ده چې مثال دی کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وې او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلود دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي
کچیرې اوس وخته راسو کچیرې اوس وخته راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي جوړېږي خو که زه په د مخکې خبره درته وکړم نه داسې کوم څه نه و حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملا صاحب کنه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي دی مورا کور ته لاړ شي دوی یو دیني توري مثال زده کړې دیني زده کړه وکړي وی خو داسې مثال کم سینې نجونې مثال اوه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په پرتله زیات شوي دي او ستادي اوس یې فعالیتونه د دیني زیات شوي دي پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل په همدې ولایت کې
یعنی ستاسې چې هلته اوسېدلی یاستئ او وضعیت مو کتلی و نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه یې درلودله په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدئ چې د د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ په دې اړه راته ووایه
ډېر مننه چې نه ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه به راست چې د هغه مور پورې ارتباط لري کار پورې فامیل پورې د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي ما چې به تر ډېر حاته د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی او بنسټ په ما کتل د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل کاکا خیل ده د دواړو طرفه هغه به ټول مطلق بې سواده هغوی د درس تعلیم فرض که د هغوی په خوند او په ارزښت یې نه پوهېدل خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل هغوی پاره وښتلې وسم پاره چې ولدون نور پر مختو کې لوي تاریخ نه لوي تاریخ موږ باندې تعلیم وکړه تحصیل وکړه موږ د پاره ډیر کوششونه وکړ ډیر زحمتونه په ډیرو خراب شرایطو کې هک تر دې حد پوري چې ما پلار ته بخل وختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل ورانه لېږي مکتب ته پانتون ته وظیفه ته یا څنګه څنګه خو ما پلار مبارزه وسره وکړي ما فامیل دغه خپل خبرو ته ونه کتل نو د دې راز ما د کومې راز ما د درس تعلیم راز پام دوه کېدی
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان خپل بیا څومره کوشش وی کوم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فردا جان چې واځ مبالي غادي وکم چې د رپورت لاره نسم که زه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم څه د څلورم صنف ته دوه سم پورې او نمبر وو او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځه نه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېر وم ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم ساینس څنګه نه فارغه یم ساینسي علوم مې ډېر خوښ و اوس هم ډېر تعقیبوم ډېر یې وایم ډېر مطالعه کوم
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څه علت خو نه و کنه هم داسې وختل دې شز ذکر وکړي یا د سکم دلیل خو نه و چې تا دې توادار کړی چې من باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي خو وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمېږي. ځینې کسان بیا په کورنۍ کې لستون سره مخې بخت سنجونی کورنۍ دې ته تشویقې چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه په وختونه کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي ځان تکړه کی چې اقل دوی ته د خلاصونی ولار وی تعلیم به کوي. تاسو کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره زده کړو ته تشویق کولای؟
که چرته د زړه خبره وکم زه دایم زړه خبره کوم تاسو چې هر څه وایئ زړه وایم تر اوسه پورې هم زه داسې آرام نه یم کېناستلې. ما هرې خواته لاس اچولی دی زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته دا کوي دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وتوانېږم خپلو پښو ودرېږم خپل مشکل په خپله حل کړم بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي حتی ما باندې کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته ځکه وای کنه ویل کیږي په هنو وای چې څوک تعلیم او تحصیل کوي څه زده وي هغه داسې دغه ته لار خپل رڼا یو غسر چراغ وي رڼا خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه ان هغه داسې تور شپشکاري هغه په توش پکې څل دلای شي هغه که چیرې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کوي هغه مجبور دی بل چاته وایي یعنی که زه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی سمه تر ټولو مدل من د چې زه خپل مشکل په خپل حال کما هغه دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي دا ډېر ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت رالویه شي بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزه چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه آیا په مالي لحاظ باندې مو همداسې فکر کوئ چې باید مستقله اوسئ خاون پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بله زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوس هم خپل کاروبار کوم دغه د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي او که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې ما قبول کړي چې خپل لاس په خپل څه ګټلې وي که صحیح ده پلار پیسې راکوي خاون یا ورو را څنګه څنګه خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندور بی احسان بی مینت زه دې ته ډیر ترجیح ورکوم دا ما ته ډیر خوند راکوي چې زه خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخورم تر ډیر حده پورې چاته احتیاج نشم څومره چې وسم هم دومره کوشش وکړم هم د خپل پښو باندې ودرېږم ډیر ترجیح ورکوم دې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونو په اړه ته وایه تاسو ول چې واده مو کړی ده د رسم رواج په اړه بلې ګروسه درنه وپوښتم د کور کارونو په اړه ته وایه کور کارونو کې ته کړی که نه؟
دا جانې دا خو داسې سوال دی ځم که دا بل کس ما په ارتباط سوال وایي شاید وایي درته رښتیا وایي. بلې هو بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونو کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم مثال که او اشپزی وي پاکاري وي صفاکاري هر څه چې وي زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې هو
اشپزی کې د څه ښه زده دي بریا اشپزی کې څه ښه پخولی شي؟
بلې اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوښې غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پاخه یې کړم او د تر څنګ تر څنګ قابلي پلو وزبکي پلو
دغه زه ډېر کوشش کوم. او استاذ د سیمې بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار ته تم شو غلته خلک څه ډېر خوري څه ډېر پخوي علاوه د غوښې نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښې نه څه به وایم زابل ولایت کې مثال کندار د زون د طرف زون کې چې دی هغه د دادو د ایز او سیمې ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وی مثال الته وری وری چې په خول په ودونو کې ډېر وسري واچ سي ودي دی رحمت ورکوي د خوړو ته د سبو په خول خړل دته دی رحمت ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غزا چې وي دا غ شروع واده ډېر خلک خوشحالي
اتمن د پسه شروع بوي
او د پسه شروع ډېر خوشحالي ډېر په مراسمو کې ودنه
خیال ترکه مهدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلی دي عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسه غوخه بیا غوخه باندې نومي خای سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دوايو چې پسه کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلی دي هغه طرف خلک د غوخه سره ډیره علاقه لري د ودونو د رسم رواج پر راته وایا واده څنګه د پیسې په پنجلې باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه پنځه لکه دلته یې کچیرې وکونډې فرض کړه که نه یو څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پریشي وي دوی واده ورسره کوي د هغو یا کمترین ولور څلور لکه دی خو کچیر څوک غواړي چې دی باسواده چې سره واده وکړي پیغلې سره واده وکړي پنځه لکه اووه لکه شپږ لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونو کې پخواني نظام کې ښه وو ځوانان ښه وو کار ورته پیدا کېده کسب وو روزګار وو تر ډېر حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیب ولور ته کولی شئ خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاته دی دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی د چې کوم وظیفه سره لري هغه په بندي سوی حتی د دې څخه ولا یو شخصي کاروبار ځانته د دې مر سرمایه نه لري ځکه شخصي کاروبار مثال پلانیسي نو ول ورونه په دغه طرف کې مو چې دی نسبت نور طرف ته جګ دی ور دي
تاسو ول چې باسواد انجینر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجلۍ سره سړی واده وکړي ځکه کله کله داسې وي چې کله انجلۍ باسواده شي زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره ده زړه نه ښه کوي جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواد انجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې
بلې تر ډېره حده پورې فرق لري داسې فرق لري مثال چیرته د هلک فامیل خپل هلک سیوادار وي هغه پورته کړه وي د وی فامیل سیوادار وي فرض کړه زوم کوي یو بل استلا فرق مې شو فکر وي خو یې تر ډېره حده پورې همداسې کاسي وي داسې انجلۍ سره واده کوي چې د دې په شان وي د دې په شان مثال فرهنګ لري تعلیم کړي یا تحصیل کړي فرض کړه یا مغه سي د مثبت فکر خاوندان وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال دی بې سواده د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض کړه د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې څه چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري کار لري خو زړه نه ورته شکوي حتی که چیرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی ته واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته مخ ورته راضي کېږي یعنې زړه نه ورته شکوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپله سواد لري خپل هلک هغوی غواړي هغوی سواده په خپله خوله واچي زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم زه خپله سوادار یم زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي نه کوي خو بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ وجه مکه ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد سوای په داس فامیلونو پسې په داس نجونو پسې په داس پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګورم د انجلۍ وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي درس کوي تعلیم کوي زړه نه ورته شکوي
بیا د واده نور دودونه په اړه ته وایا واده مو څنګه وي څو ورځې وي څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستدي په زابل ولایت کې مې کچيري دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت دی فرده جان چې د مختلفو قشونو او قوم خلکو سره راځي په کې اوسېږي او بیا هم کذب مطلق د زابل ولایت خپل غدو درته وایم ولور خو غدې شپږ ولکه افغاني دی ولور دی دا پیسې دا فرق لري پرونه ستدي ټول پیسې اخی د انجلی ورکی چې تلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کی خو داسې پلرونه بیا ستدي چې په نیمایي ورکوي نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فایلونه هم ستدي چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي بیا ټولې نجلۍ ته ورکوي موږ دا خپله واده چې دی دا د انجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي چې بله وای چې وا ورته وایم ساده مې کړی شپه جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره ورته ورته وای دا انجلۍ چې بیا خپل خاون کور د پلار کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي د خپل کور یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کیږي په دې سار بیا بسي اته جمعې ورته وای که څنګه مور درېمه ورته وای وای درېمه یې ده بیا نو په هغه درېمه باندې راځي ناوې م راځي راو باسي ټول د کلي ښځې راټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې راوړي چا کالي راوړي چا طلا راوړي بس خدای وس چا څه راوړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي نو زموږ ودونه د زابل چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي
فرق لري دغه د ناوې په کور کې چې ماویل د نکرز شپه نیول کېږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف یې د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا وي خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په 100% کې 80% ټول د زوم د خوا دی زوم د خوا ورکول کېږي
کدام راته وای چې د کندهار او زابل د ښځې په خصوص د کندهار ښځې چې دي په غاړو کې ډېرې تکړه دي ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندهارې غاړې ورته وای تاسې خپل هم خیاطي کوئ زده مو ده په دې راته وایست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده
رښتیا هم زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي که زه خپله د خپل ځان درته ووایم امام خامک دوزي زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري خامک دوزي ده اوګان دوزي ده چرمه دوزي ده مهره دوزي ده د عادي لباسونه دي زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم مثال فرض کړه دا ورته که نه ماکسي چې جوړوي یا زه چې کله د ګنډې افغاني دپاره زه خپله کالي زه خپله په جوړو ماشین باندې بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پرې کوو کومره دوزي که چرمه دوزي دا بیا زه بل کس ته ورکوم بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري هر کس خپل جلا ماهر کس لري چې هر څوک کومره دوزي فرمایش کوي هغه پرې کوي څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کوم هغه کسان جلا دي ټول هر یو خپل لاسي کار پرې کوي هر یو خپل کار او مسلک دی د هر یو جلا
او د دغه پاره ته وایي ساسي د خپل کاروبار چې دا ونه مو کړه تاسو اوسم کار کوي د ام پم دی برخه کې ده ګټه شته
بلې دا د خیتی په بخش تاسو سوال وکړي
و ام دا یاد وو
زه خدای خو داسې فرده جانې دا په فرمایشات پورې اعتماد لري زه تقریبا تر ډېر حده پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د دې ګټه او عاید هم زیات دی فرمایش پورې اعتماد تر نظره فرمایش نظر شته په کار کولو مثال په کاکردګۍ پورې ارتباط لري خو چون زه مصرفتونه یما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم آنلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژو کې زه کار کوم نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم خو تاسو ډېر وخت
د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی په کورونو باندې ناستې دي تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ له تاسې اورم بله
بالکل چون زه خپل عکس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل خو هر څه بند شول امید مې د لاسه ورنه که وسم د لاس نور کوم یو بل څه می فکر وکړ چې غان د امدا انلاین کاروبار دی زما مشوره ټول خويندو ته چې نورونه خوشی کو الحمدلله کاروبار پیدا کیږي د سم خنډ نیول سی په خاص ډول خويندو ته امدا ده چې دوی امدا سوتو کی انلاین کاروبار ته مخه کی زده کړی ته مخه کی امدا ورته مشوره ورکوم چې زه خپل ما قسم چې ما هر څه د لاس ورکړ زه فعلاً انلاین درس وایم انلاین پروګرام کې کار کوم انلاین شکر سره سوداګري کوم حضور شکر هم ستدي خو حضور شکر تر ډیر حد پورې ما کار کول کم دي ځکه موږ باندې تر ډیر مثال محدودیتونه وځي کیږي چې مثال داسې بنه کول تاسو چې غزي باید محرم در سره یو موږ شي اخلو سودا کو محرم غواړي اته ټیکسي کې تر ډیر حد پورې موږ تنانه پریږدي نو تر ډیر حد زما ډیر فوکس باندې انلاین کاروبار باندې ټول خويندې مثال امداسي قوي اراده ولري مثبت فکر ولري دوی ته هر ورځ کار وکي کم کم کار دی وکي خو دوامدار کار دی وکي دا سینه چې د دوه کار وکي چې زاده خو ولا ونه سوزدانه کوم زه دا وایم چې دوامدار کار کم کم تر هر څه شته